تكي شما سجده کنین بر ما.
سلامت باشین. تشکر زیاد آقای عزازی. شنونده عزیز، برنامه ما اینجا به پایان میرسه. تا یک ساعت دیگر با همکارم رضوان مراد باشین. وقت خوش.
در ازیت هم من نه ارزوغی هستی دوستان و در اوسط خبرونه در سید قدر جلالوف پا تخنیکی همکاری ورنده کیگی او پا که اوری چه افغان ولسمشر در امریکا لجمهور رئیس دونالد ترامپ سره تیرش پا تلیفونی خبری کردی. در هم اوری چه پا افغانستان که در ناتو در زواکون و عمومی قماندان وی در طالبان و پرزید جگره لپار نور سرتیرو تا ارتیالری. خب پسر که پا مکلی در ده ساعت مهم خبرونه تا. د افغانستان او امریکا ولسمشرانو د سیمې پر امنیتي مسایلو تلیفوني خبرې وکړې. په افغانستان کې د ناتو عمومي قومندان وی په دې هیواد کې د جګړې په ټپه ولاړ حالت د ماتولو لپاره زرګونو نورو امریکایي او د نورو هیوادونو ځواکونو ته اړتیا ده. او د جرمني صدر اعظم او د دې هیواد د 14 ولایتونو والیانو پرون موافقه وکړه چې خپل هیوادونو ته د رد شو کډوالو د ستنولو پروسه ګړندۍ کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان او امریکا ولسمشرانو د سیمې پر امنیتي مسایلو تلیفوني خبرې وکړې. د افغانستان د ولسمشرې ماڼۍ وایي اشرف غنی او ډونالډ ټرمپ په افغانستان او سیمه کې د تروریزم د ګډ ګواښ پر وړاندې د مبارزې په اړه له یو بل سره بحث وکړ. د ولسمشر مرسیال وین شاه حسین مرتضوي د دې تلیفوني خبرو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
درې صحبت تلیفوني کرونه د کشور در رابطه با مسائل امنیتی افغانستان و منطقه، امور اقتصادی، انکشافی و سرمایه گذاری و مبارزه با خطرات تروریسم و کشورهای حامی آن بحث و تبادل نظر کردند.
د افغانستان ولسمشر ماڼۍ ویلي چې ډېر ژر به ولسمشر ټرمپ له خپل افغان سیال سره وګوري. په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت عمومي قومندان وایي په دې هیواد کې د جګړې په ټپه ولاړ حالت د ماتولو لپاره زرګونو نورو امریکایي او د نورو هیوادونو سرتیرو ته اړتیا ده. جنرال جان نیکلسن ویلي په افغانستان کې د طالبانو پر وړاندې جګړه یو بنبست یا په ټپه ولاړ حالت ته رسیدلې ده. جنرال نیکلسن د پنجشنبې په ماښام د امریکا د سنا مجلس ته پوځي خدماتو کمیټې ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکول. هغه ویلي څو زره نورو سرتیرو ته اړتیا ده چې د روزنې، سلام مشورې او مرستې په برخه کې له افغان ځواکونو سره کار وکړي. جان نیکلسن په ځانګړي ډول ونول چې څومره سرتیرو ته اړتیا ده. دغه امریکایي چارواکي ویلي چې د پاکستان، ایران او په ځانګړي ډول د روسیې رول د افغانستان چارې پیچلې کړي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار په یو تازه ارزونه کې ویلي چې په افغانستان کې د مځکو د اصلاحاتو پروګرام لاسته راوړنې له خطر سره مخ دي او په نهایت کې هغه بودیجه چې په دې برخه کې د امریکا لخوا مصرف شوې ده ضایع شوې ده. د افغانستان د مځکو د اصلاحاتو د پروګرام مالي لګښت څه باندې 1,000,000,000 ډالر دی چې د افغانستان لپاره د امریکا پراختیایي ادارې یا یو اس آی ډي لخوا ورکول کیږي. سیګار په دې ارزونه کې د امریکا د سولې انسټیټیوټ د یو متخصص په حواله لیکلي چې د ځمکې موضوع په افغانستان کې د ستونزو یو سرچینه ده. د دوی په وینا د افغانستان د حکومت یو شمېر اوسني او پخواني غړي پکې ښکیل دي. دا خبره په داسې حال کې کیږي چې څه موده وړاندې د افغانستان د ارزې ادارې ویلي چې د افغانستان په ډیر شولتونو کې څه باندې 1,000,000 جریب دولتي ځمکه د زورواکو د ځمکو د مافیا لخوا غصب شوې ده. ولسمشر غنی په دریم ملي خاري کانفرنس کې ویلي چې 400 جریبه ځمکه بیرته له غاصبانو څخه راګرځول شوې او ژمنه کړې ده چې راتلونکي کال به د ځمکو د غصب پر موضوع ډیر تمرکز ولري. د جرمني صدر اعظم او د دې هیواد د 14 ولایتونو والیانو پرون موافقه وکړه چې خپل هیوادونو ته د رد شو کډوالو د ستنولو پروسه ګړندۍ کړي. راپورونه وایي هغه رد شوي کډوال به تر ټولو ژر ویستل کیږي چې جرمي سابقه لري او یا یې د خپل هویت په اړه درواغ ویلي وي. خپل هیوادونو ته د رد شو کډوالو د بیرته ستنولو موضوع وروسته له هغې جدي بڼه غوره کړه چې په تېر ډسمبر میاشت کې د برلین په کرسمس مارکیټ یو تونسي پناه غوښتونکي چې رد شوی و د لارۍ په واسطه 12 کسانو وشل. د امریکا د استیناف محکمې د ابتدایي محکمې لخوا د هیواد ته د وو اسلامي هیوادونو د اتباو پر داخلېدو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د لګول شوي بندیز مخنیوی تایید کړ. دا پریکړه د امریکا د نوې ادارې د مهاجرت پالیسۍ ته یو جدي ضربه ګڼل کیږي. د سان فرانسیسکو د استیناف د محکمې درې وړو قاضیانو په دې برخه کې د ابتدایي محکمې له حکم ملاتړ وکړ. اوس دا موضوع سترې محکمې ته راجع شوې ده، ځکه ولسمشر ټرمپ په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې تاسو به په محکمه کې وینو. د نوموړي په خبره په دې مسأله کې د امریکا ملي امنیت مطرح دی. د استیناف د محکمې قاضیانو ویل د امریکا حکومت داسې هیڅ سند نه دی وړاندې کړی چې له مخې د وو اسلامي هیوادونو پر اتباو امریکا ته په سفر لګول شوی بندیز عملي شي. قاضیانو ویلي کومو ایالتونو چې د ولسمشر ټرمپ له فرمان سره مخالفت ښودلې، مذهبي تبعیض پورې اړوند سخت تورونه هم لګولي دي. حال دا چې د ټرمپ ادارې په دې اړه چې دا موضوع د امریکا ملي امنیت ته ګواښ دی هیڅ دلیل نه دی وړاندې کړی. د سان فرانسیسکو د استیناف د محکمې قاضیانو ویلي د ولسمشر ټرمپ ادارې داسې هیڅ شواهد او اسناد هم نه دي ښودلي چې له مخې ثابته شي چې د دې وو اسلامي هیوادونو کوم تباه په متحده ایالاتو کې کوم ډول تروریستي برید ترسره کړی دی. دا ولسمشر ټرمپ د اجرایي فرمان له مخې امریکا ته د سومالیې، عراق، ایران، یمن، لیبیا، سودان او سوریې د اتباو پر سفر بندیز لګول شوی دی. د اروپایي ټولنې د بهرنی سیاست مسؤلی فدریکا موګرینی پرون په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو له نوي وزیر سره وکتل. موګرینی او ریکس ټیلرسن په خپله دې لومړنۍ کتنه کې د تروریزم، روسیې له ایران سره د اټومي موافقې او د اوکرین پر حالاتو خبرې وکړې. د اروپایي ټولنې د بهرنی سیاست مسؤلی دغه راز د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوړ رتبه امنیتي سلاکار سره هم وکتل. د امریکا د نوي ادارې له لوړ بور د امریکا د نوې ادارې له رتبه مقاماتو سره د اروپایي ټولنې د بهرنی سیاست د مسؤلې د غونډو جزئیات نه دي په ډاګه شوي. او د ترکیې پوځ وایي د سوریې په شمال کې د روسیې په یو هوایي حمله کې په تصادفي ډول درې ترکی سرتیري وژل شوي او یولس نور زخمیان دي. کرملن د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د تلیفون له لارې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته د دې پیښې له کبله خپله خواخوږي څرګنده کړې ده. د ترکیې د پوست په یوې اعلامې کې راغلي چې دغه سرتیری په یوې ودانۍ کې و چې د روسیې هوایي برید ورباندې وشو. کرملن ویلي دواړو مشرانو موافقه کړې چې په سوریه کې به د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش پر وړاندې مبارزه کې په پوځي لیکو کې همغږي لا ډېره کړي. روسیا په سوریه کې د ولسمشر بشار اسد د ځواکونو ملاتړ کوي چې د اسلامي دولت ډلې او نورو حکومت ضد مخالفو وسلوالو پر ضد جګړه کوي. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. افغان ولسمشر او د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تیره شپه تلیفوني خبرې کړې. په خبرو کې د افغانستان او د سیمې پر امنیت بحث شوی دی. په افغانستان کې د ناټو عمومي قومندان وایي د طالبانو پر ضد د جګړې لپاره نورو زرګونو امریکایي او بهرنیو سرتیرو ته اړتیا لري، خو افغان چارواکي وایي چې مهمه دا ده چې د افغانستان خپل ځواکونه ښه سمبال او روزل شي.
هم په کافي اندازه پرسونل او سرباز لروبات د افغانستان اردو انکشاف ورکول شي.
په نورستان کې د وورې د خویدو د ورستۍ پیښو له امله د اوخت مرګ ژوبلې اندازه 100 ته لوړه شوې ده. د نورستان والی پړوي
په مجموع کې د نورستان د شهیدانو تعداد 90 دي او د 100 شاوخوا زخمیان هم دي.
دا هم اوري چې په شمال زون کې خبریالان د تحقیقي رپورټونو د جوړولو پر مهال له کوم ستونزو او حتی ګواښونو سره مخ کیږي. د نور رپورټونو سربیره دا هم اوري چې په هلمند کې د بهقي په نوم کتاب پلورنځای پرانستل شوی دی. او د خبرونې په دوهمه برخه کې ځوان فکر ونیس پروګرام خپرېږي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی تیره شپه د امریکا د نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره تلیفوني خبرې وکړې. د افغانستان د ولسمشر ماڼۍ وایي دواړو مشرانو د افغانستان او سیمې د امنیت په ګډون پر بیلابیلو مهمو مسئلو خبرې وکړې. جزئیات د فریبا ظاهر په ریپورت کې اورو.
دا لمړی ځل دی چې د امریکا د ولسمشر په توګه د ډونالد ټرمپ د کار د پیلېدو راهیسې د امریکا او افغانستان ولسمشران ټلیفوني خبرې کوي. د افغانستان د ولسمشر مرستیال وایان ازادي راډیو ته وویل چې محمد اشرف غنی او ډونالد ټرمپ د افغانستان او سیمې د امنیتي مسایلو، اقتصادي او پراختیايي چارو او دغه راز د تروریزم په وړاندې د مبارزې او د تروریزم د ملاتړو هیوادونو په اړه بحث وکړ. شاو حسین مرتضوی ویل چې د امریکا ولسمشر د تروریزم په وړاندې د افغانستان مبارزه د دوړو هیوادونو د لانیږدېوالي سبب وبلله. دوی په دې ټلیفوني خبرو کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویل چې د تروریزم په وړاندې د افغانستان عملی او اغیزمنې هڅې او بریالیتوبونه د دوړو هیوادونو دولتونه او ملتونه په عمده شریکانو بدل کړي دي. مرتضوی زیاته کړې چې افغان ولسمشر د خپل امریکایي سیال د خبرو په تایید سره وویل چې افغانستان به په نږدې راتلونکي کې په یو داسې همکار او متحد بدل سي چې په خپل ځان بسیا اوسي. د افغانستان او امریکا ولسمشرانو د دوړو هیوادونو د ګډو ګټو او ګواښونو په پام کې نیولو سره د همکاریو پر پیاوړتیا هم خبرې کړې دي. د افغانستان ولسمشری دفتر په ویلامی کې ویلي چې په دغو ټلیفوني خبرو کې ولسمشر غنی د افغان امنیتي ځواکونو ترڅنګ د هیواد په امنیت او د تروریزم په وړاندې مبارزه کې د امریکایي ځواکونو او د ناتو د غوث ملاتړ ماموریت رول د ستاینې وړ بللی دی. د افغانستان او امریکا ولسمشرانو د تیر میلادي کال د دسمبر په وروستیو کې چې ولسمشر ټرمپ په رسمي ډول دنده نو پیل کړي پر ټلیفون خبرې کړې وې. په هغه خبرو کې ولسمشر غنی له خپل امریکایي سیال څخه غوښتي وو چې افغانستان ته سفر وکړي. د تیر شپې په ټلیفوني خبرو کې د امریکا ولسمشر ویلي چې ډیر ژر به افغان ولسمشر سره وګوري. دواړو لورو توافق کړی چې د دواړو هیوادونو کاري ټیمونه دي د دوو ولسمشرانو د لیدو پر لارو چارو کار پیل کړي.
و امریدل چې افغان ولسمشر اشرف غنی تیر شپه د امریکا له نوی ولسمشر ډونالد ټرمپ سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان او سیمه پر امنیت بحث کړی دی. په افغانستان کې د ناتو عمومي قومندان وایي په دې هیواد کې د جګړې په ټپه ولاړ حالت د ماتولو لپاره د زرګونو نورو امریکایي او بهرنوي هیوادونو عسکرو ته اړتیا لري. جنرال نیکلسن د پنځشنبه په ماښام دا خبره د امریکا د سنا مجلس ته پوځي خدماتو کمیټې ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلوماتو ورکولو کې وکړه. اوس مهال په افغانستان کې 8400 امریکایي سرتیری موجود دي. د افغانستان دفاع وزارت وی نور سرتیرو ته اړتیا نه لري، بلکې مهمه ده چې افغان امنیتي ځواکونه په خو وسلو سنبال او په خ ډول وروزل شي. جزئیات د فریبا ظاهر پر رپورت کې.
په افغانستان کې د ناتو د غوث ملاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن ویلي په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې جګړه یو بنبست یا په ټپه ولاړ حالت ته رسیدلې ده. جنرال نیکلسن د پنځشنبه په ماښام ویلي چې روسیه د افغان طالبانو ملاتړ لا ډیر کړی دی. د شغلی نیکلسن په خبره د روسیې هدف دا دی چې امریکا او ناتو تر پوښتنې لاندې راولي. دی وایي ایران هم د افغانستان په لویدیځ کې د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي. دی وایي کله چې موږ په افغانستان کې د روسیې او ایران کړنو ته ګورو، زه باور یم چې دغه کړنې د امریکا او ناتو تر پوښتنې لاندې راوستلو او د هغې پیاوړي مشارکت مخه نیول دی چې موږ په سیمه کې له افغانانو سره لرو. نیکلسن دا خبرې د امریکا د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته د وینا پر مهال وکړې چې د افغانستان په اړه معلومات ورکول. دغه لوړپوړي امریکایي چارواکي زیاته کړې چې د پاکستان، ایران او په ځنګړي ډول د روسیې رول د افغانستان چارې پیچلې کړې دي.
I do remain concerned about the influence of certain electric.
دوی زه د ځنګړو بهرنیو لوبغاړو د نفوذ لکبل په خاصه توګه د پاکستان، روسیا او ایران لخوا چې د طالبانو ملاتړ او په خپل دغې ډلې ته مشروعیت ورکوي او د یو باثباته هیواد د جوړېدو لپاره د افغانستان د حکومت هڅې تر پوښتنې لاندې راولي، اندېښمن یم. جان نیکلسن وایي د حقانی شبکه اوس هم په پاکستان کې خوندي پناځایونه لري او دا چې واشنگټن باید له اسلام آباد سره پر خپل اړیکو بیا غور وکړي. د شغلی نیکلسن په خبره په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې د جګړې بنبست یا په ټپه ولاړ حالت د ماتولو لپاره اړتیا ده چې له امریکا او نورو هیوادونو څخه زرګونه نور سرتیري افغانستان ته واستول سي، خو په ځانګړي ډول یې ونه ویل چې څومره شمېر. په همدې اړه د سپینې ماڼۍ د ویان شان سپایسر څخه هم پوښتنه وسوه چې آیا د امریکا اداره پلان لري چې نور سرتیري افغانستان ته ولیږي. سپایسر تیر ماښام په یوې خبري غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې وویل:
I think the president will heed the advice of the generals and
secretary. دوی فکر کوم ولسمشر په پدیاړه د جنرالانو او د امریکا د دفاع وزیر خبري واوري. پدیاړه خبري نه دي سوي خو فکر کوم چې دا د دفاع وزارت یو موضوع ده چې تاسو باید ورته منتظر سئ. د غرزمی د افغانستان د دفاع وزارت مرسیال ویان محمد راتمنیش څخه وپوښتل چې آیا په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې جګړه واقعا په ټاپه ولاړ حالت کې ده؟ راتمنیش وویل
موږ هر ورځ په افغانستان کې خپل عملیات سرته رسو، اما که د تعجیل په مورید کې یا د ډیر عاجل د تروریستانو د منځورولو موږ تصمیم ولرو، باید د افغانستان او د افغانستان د ملي اردو تجهیزات انکشاف ورکو، تقویه کو، چې دوی وکولای شي چې خپل عنعنوي مسؤلیت په افغانستان کې په ډیر ښه توګه اجرا کړي.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان هغه څه ته چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په مشرتابه کې اداري فساد وبله هم اشاره وکړه. نوموړي د افغان ځواکونو د تلفاتو له کبله اندېښنه وښوده. دغه امریکایي چارواکي ویل چې افغان ځواکونه په 2014 کال کې په زړورتیا سره وجنګېدل. جان نیکلسن تیره میاشت اعلان وکړ چې 300 امریکایي سمندري ځواکونه به د افغان ځواکونو د روزنې، سلام مشورې او مرستې په هدف هلمند ته ولېږل شي. له 2014 کال راهیسې چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو جنګي رول ختم سو، دا د امریکا د سمندري ځواکونو لومړنۍ ډله ده چې افغانستان ته لیږل کیږي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. د نورستان ولایت کې د واورې خویدو له امله خلکو د وخت مرګ ژوبلې اندازه 100 لوړه شوې ده. زموږ همکار روح الله انوري د برګ مټال ولسوالۍ افسه کلی ته تللی او هلته د یاد ولایت والی حافظ عبدالقیوم سره مرکه کړې ده او لومړی ترې پوښتنه کړې چې په نورستان کې برف کوچونو څومره تلفات خلکو ته رسولي دي.
افسی کلی کیو مونږ د برف کوچ لامل څومره خلکو ته دلته زیانه وخت او په ټول نورستان کې څومره زیانه خلکو ته وخت دي؟
تاسو ته معلومه ده چې نورستان کې سکری ډیر زیات ورخت شو، خپل په مرکز کې په وایګل لوسوالی کې، په برګ مټال لوسوالی کې، په منډول لوسوالی کې د واور ورخت ډیر زیات شو. د څلورم ورځ دی چې زه دلته په افسی کې يم چې د دې ځای نه زیات ارتباطات د ساحو سره نه لرم. دلته یوازې په دې کلی کې 50 شهیدان او تقریبا حدودا 10 نفر زخمیان وو. په بره کلو کې هم ډیر زیات خلک متضرر شوي دي. ښکته په شتګل کلی کې هم 1 شهید او 2 زخمیان دي. د هغې نه 2 مخکې هم دلته 2 شهیدان شو، 1 زخمي وو. په منډول ولسوالۍ کې هم موږ ته گزارش راغلی چې هلته 4 شهیدان او 1 زخمي دي. د هغې نه 4 مخکې هم 4 د ورخ له امله یو موټر چپه شو چې په هغې کې 4 شهیدان او 4 زخمیان وو. په مجموع کې د نورستان د شهیدانو تعداد 79 دي او تقریبا حدودا 100 شاوخوا زخمیان هم دي. تر اوسه پورې چې یوازې په دغه کلی کې مونږ دغه وکړه، هغه کورونه چې مکمل تخریب وو حدودا 10 کورو پورې، او هغه کورونه چې قسمي تخریب وو 3 کورونه وو دلته په یوازې یو کلی کې. نو د دې نه تاسو اندازه لګولی شئ چې د نورستان په مختلفو ساحو کې څومره دغه دي مشکلات رامنځته شوي دي.
دغه زیانمنو شوو سره تاسو څومره مرستې وکړلې؟
دلته د هغه چا سره چې کور مکمل تخریب شوی وو فی کور 1,00,000 افغانۍ مرسته وشو، او هغه کورونه چې قسمي تخریب وو د هغوی سره فی کور 40,000 افغانۍ مرستې وشوې، او د شهیدانو د ورثو سره هم 50,000 افغانۍ مرستې وشوې. او د هغې په څنګ کې د فی شهید او هغه کسان چې زخمیانو د هغوی د علاج دپاره هم د دولت لخوا نه ولېږل شو، او د دې په څنګ کې د هغوی سره 40,000 افغانۍ نقد مرستې وشوې. خوراکي او غیر خوراکي توکي ورته ورسول شوي، غیر خوراکي توکي تقسیم شو، او نن همدا منتظر یو چې خوراکي توکي هم ورته راورسیږي.
دلته ولسمشر راغلی او هغې خلکو سره څو ژمنې وکړلې او څومره غمرازي دلته خلکو سره وکړه؟
یقینا د ولسمشر راتګ سره د دې چې د غم ډیر لوی غم و، ډیره لویه پیښه وه، خو د ولسمشر راتګ خلکو ته ډیر یو لوی حوصله ورکړه او د نورستان ټول خلک ټول لسونه د ولسمشر دغه غم رازینه مننه کوي او یقینا د ولسمشر راتګ د دوی دغه غم دونه هیر کړ او د ولسمشر راتګ سره ولسمشر دلته هغه مناسب خلکو سره مرسته هم د اکرچی فیکور چې د چا تخریب شوی کوانه ورته ورکړه د نیمه تخریب دغه ته د کلی د پاره هم څه پیسې ورکړي چې په مجموع کې زه خپل د نورستان د ولس په استازیتوب د ولسمشر د دې اقدام نه د دې نیک اقدام نه مننه کوم.
ډېر مننه. خو ځینې خلک بیا د ولسمشر دغه سفر یا ستاسو دغه هلې ځلې نمایشي بولي، په دې اړه ستاسو نظر دی؟
زه نه پوهیږم چې هغه خلک چې وایي چې ولسمشر نمایشي سفر کړی و، یعنی د هغوی تمه او توقع که دا وي چې ولسمشر د خلک بیرته راژوندی کړي، خو دا د ولسمشر په صلاحیتونو کې په هغه د هغې په استعداد کې به نه وي. او دا چې خلکو ته راغی او غمرازي وکړه او د خلکو سره مرسته وکړه، نو دا هغه کار دی چې ولسمشر چې خپل ملت باندې دردیږي هغه کوي او ولسمشر وکړه. دا یو ډیر بنیادی سفر و، د نورستان د خلکو په درد کې په وخت سفر و، په موقع سفر و، او د نورستان د خلکو د درد د کمولو لپاره یو ډیر مناسب اقدام و. زه د نورستان د خلکو په نمایندګي ورنه مننه کوم. او دا خلک چې وایي چې نمایشي سفر و، نو دا د هغوی هغه د منفی گرایی یو بیلګه بولم چې د بعض خلکو په ذهنیت باندې او په روح باندې او په هغوی په عقل باندې منفی گرایی غالب وي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم چې د دې ولایت په برګمنټال ولسوالۍ افسی کلی کې د برفکوش له امله د اوښتو تلفاتو د وروستي وضعیت په اړه د ازادي راډیو خبرې هلته معلومات ورکول.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
په شمال ژوند کې او په خاص توګه بلخ ولایت یو شمېر خبريالانو د رسنیو له حقونو څخه د مدافع بنسټونو مسؤلانو ادعا کړې چې د تحقیقي راپورونو د تولید پر وړاندې محدودیتونه ورځ تر بلې زیاتېږي. دا خبريالان وایي چې د امنۍ زیاتوالي او په شمالي ولایتونو کې زورمندانو پراخ حضور سبب شوی چې دوی ونشي کولای تحقیقي راپورټونه چمتو کړي. زموږ همکار مجیب الرحمن حبیبزی په اړه له مزار شریف رپورټ لري.
د افغانستان په شمال ځون کې افغان خبريالانه او د رسنیو له حقونو څخه مدافع بنسټونه په دې ځون کې خاصتا په بلخ ولایت کې د تحقیقي راپورونو د تولید په وړاندې د موجوده محدودیتونو په اړه اندېښنه ښایي. په مزار شریف کې د میډیوټیک لخوا د څیړنیزو راپورونو د یو درې ورځني ورکشاپ په ترڅ کې یو شمېر افغان خبريالانو ازادي راډیو ته وویل چې په شمالي ولایتونو کې د زورواکو د شتون او همدارنګه اطلاعاتو ته په موقع د نه لاسرسي له امله د تحقیقي راپورونو د تولید په برخه کې زمينه تر بل هر وخت زیاته محدوده شوې ده. په شمال ځون کې د آی ډبلیو پی آر یا د جګړې او سولې د راپور ورکونې انسټیټیوټ خبريال قیوم بابک وایي چې د دولتي چارواکو لخوا د خبريالانو په وړاندې د ګواښونو موجودیت سبب شوی چې پر څېړنیزو راپورونو خبريالان ډېر لږ کار وکړي.
په دې وطن کې همدا جنجالونه سته که څوک د څېړنیز راپورونه ولیکي ډېر غټو غټو جنجالو ته دا پاتې کیږي. دلته دا زمینه نشته چې خبريالان څخه څوک دفاع وکړي. د هغه نهادونه چې د خبرنګارانو د دفاع لپاره جوړ شوي دي هغوی خپل د واند و فند په قصه کې ده. دولت هم مفسدین په دې دولت کې بيخي ډیر دي او که فساد په څېړنیز راپورونو کې برملکیږي هغوی بیا د خبريال سره دښمني درکې شروع کوي او خبريال نسي کولای شي خپل امنیت ونیسي. دغه لپاره هم دغه رقم راپورونه نه خبريږي.
په بلخ ولایت کې یو شمېر خبريالان په دې باور دي چې د رسنیو د قانون تطبیق، د خبريالانو امنیت او مسؤلیت د دولت بې‌پامي، د زورمندانو حضور او پر رسنیو کې اقتصادي ضعفونه سبب شوی تر څو خبريالان د څېړنیزو راپورونو تولید ته لیوالتیا ونه ښایي. په بلخ کې د تحقیقي راپورونو آزاد خبريال فرید فیصل یې پاړه وایي.
همدارنګه کوم تاسو وګورو رسنۍ چې په افغانستان کې فعالیت لري اقتصادي ملاتړ نه لري. رسنۍ د اقتصادي ملاتړ د هر څخه ډېرې ضعیفې دي. نشي کولای چې یو څېړنیز ګزارش په لاره واچوي، یو د یو موضوع په اړه تحقیقات څېړنې وکړي.
د بلخ رسنیز کوریا د میډیوټیک دفتر په دې باور دی چې د رسنیو د ازادۍ وضعیت ته د دولت بې پامي بل لامل دی چې د تحقیق راپورونو پر تولید محدودیتونه زیات شي. د یاد بنسټ د همغږۍ د څانګې مسؤول خالق عزیزي له حکومت څخه غواړي تر څو د مسق او پر موقع معلوماتو زمینه خبریالانو ته مساعده کړي او د خبریالانو مسؤلیت دی د خپلو کارونو په لومړیتوبونو کې وشمیري. هغه وویل
دولت نهادهای زیره به خاطر مسئولیت
دولت او زیره بنسټونه د خبریالانو وضعیت ته باید پام ولري او هغه خبریالان چې تحقیق راپورونه باندې کار کوي او سیرنیز راپورونه خپروي مسئولیت دی د حکومت د لوري تضمین شي
برخوردار بشه.
په همدې حال کې د بلخ ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د اطلاعات څنګه مشر حتی محمد صحو وایي چې د دولت له لوري خبریالانو په وړاندې هیڅ ډول ستونزې نه دي موجودې تر څو دوی ونشي کولای تحقیق راپورونه جوړ کړي. دای وای برعکس پر رسنیو کې د مالی وضعیت د ضعف لامله د سیړنو راپورونو تولید ته هم د خبریالانو او هم د رسنیو پام کم شوای دی. مجیب رحمان حبیب زای ازادي رادیو مزار شریف.
جوان ازادي
خزینه تر سره اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
ګلانه فیصله وا منګول وا د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ پس مګه کینو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاسه واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه یې شلو چې موږ د وبو باندې بس
ولې فکر چې مکمل
خواږي. ازادي رادیو یو زر 200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه په هلمند ولایت کې د بهق په نوم کتاب پلورنځي پرانستل شو. د هلمند اطلاعات او کلتور ایسوي غواړي د کتاب پلورلو لارې د دولت په اوایدو کې زیاتوالی راولي. دا په هلمند کې لومړی ځل دی چې د اطلاعات او کلتور د ریاست په چوکاټ کې یو کتاب پلورنځي په فعالیت پیل کوي. د هلمند ځوانان د حکومت د کار ستاینه کوي. په دې اړه نور تفصیل له هلمند څخه د ازادي راډیو د همکار محمد الیاس دایي په ریپورت کې اورو.
د لشکرګه په زړه کې د پخوانی سینما او اوسنی کلتوري مرکز په یخ ودانی کې ګڼ شمېر خلک راټول شوي دي او د بهکی کتاب پلورنځي د افتتاح تر څنګ د کتابونو په درې ورځنی نندارتون کې برخه اخلي. په دې نندارتون کې پر یو شمېر زړو میزونو چې په سپینو ټوکرانو پوښل شوي دي پوره 2000 په بیلابیلو رنګونو کې پند او نری کتابونو ته ځوانان خوشاله دي. د هلمند اطلاعات او کلتور رئیس فرید احمد فرهنگ وای غواړي له دې لارې د ځوانانو ډلې لیک لوست وهڅوي. فرهنگ د بهکی په نوم د دغه کتاب پلورنځي د پراختیا وعده وکړه.
د وزارت مقام د رهبرۍ موین صاحبانو سره مې خبرې وکړلې او په خاصه توګه د رئیس صاحب بهکی کتابخانه سره وژغدم چې موږ په هلمند کې تشکیل لرو ولې فعالیت نست. هغه را سره ژمنه وکړل چې تاسو ته به 2000 جوړ د نوي کتابونو درولې ژم او دا کتابخانه به درته فعاله کړم. زه چې کله دلته راځم دا پتن مسول د بهکی کتابخانه لیږو هغه ورزی او سره مسله شریکي د نیکه مرغه مشته سیاسي فرهنګي ادبي اجتماعي شاوخوا 2000 جوړ د کتابونو خلاص ورکوي چې دا دینان هلمندوالو تر رسیدي.
فرید احمد فرهنګ د لوړپوړو چارواکو غوښتنه وکړه چې د اطلاعات او کلتور د ریاست اړوند د کتابتون ته ودانی ورکړي. د هلمند والی حیات الله حیات هم د دغه کتاب پلورنځي په مراسمو کې ګډون کړو. حیات رسنوی ټول د بهکی کتاب پلورنځي لپاره به ودانی جوړ کړی او د هغه په پراختیا کې به مرسته وکړي.
د منګه لوی موخه به دا وي چې د هلمند په کچه باندې د اطلاعات او فرهنګ د ریاست په همکارۍ او د تاسو ټولو مشرانو او ځوانانو په همکارۍ سره مدني فعالانو د منګ قومي مشران د منګ متنفذین مولوی صاحبان د دوه په همکارۍ سره وکول شو داس یو کتابخانه رامنځته کو چلته په سلهاو ځوانان د منګ د ورځې په کتابو باندې بوخت وي. نه دا چې مثلا په پارکونو کې بے ځای واخوا دی خواو ګرځيږي. یعنی د منګ اصلا د تفریح ځای باید کتابخانه وي. ان شاء الله د دغه موخه ته رسیدو لپاره نن دغه اقدام شوی دا او ان شاء الله دا سبا مخ پوره
کتوم. د دغه کتاب پلورنځي په خوانی مزکم او تعمیر د پخوانی ولسمشر احمد کرزی په فرمان پر یو شخص پلورل شوی دی. خو دا په تیرو 15 کلونو کې لومړی ځل دی چې د اطلاعات او کلتور د ریاست اړوند بهکی کتابتون بیا پرانستل کیږي. په هلمند کې د سباوون تلویزیون مسؤل ماستر بریالی هلمند او د هلمند ادبي بهیر مسؤل سید احمد حیرت وای دا کتاب پلورنځي به د هغو کسانو سره چې د لیکوالۍ تر څنګ بېلابېلو برخو کې څېړنې کوي مرسته وکړي او ډېرو کسانو ته به د نادیرو آثارو د مطالعې زمینه برابر کړي.
موږ بدبختانه تر اوسه په افغانستان کې یا په هلمند کې هغه د اولی کټګوري اړتیا نه دور پوره کړې چې هغه شاید باید مسله د پونتور محصل ته شاګرد ته باید موږ کتابخانه کتاب ولرو. دا دوهمه مرحله ده چې موږ به عام خلک تشویق کوو چې کتابخانه ته راشي، کتاب د اخبار سره مینه پیدا
په افغانستان کې په مجموع کې هلمند کې د کتابتونونو د جوړېدو په موخه تر اوسه جدي پاملرنه نه ده شوې. دولت هم په دې کې څومره چې اړتیا ده په هغه اندازه باندې کار نه دی کړی.
د جنگونو او نامنوی په منځ کې د لشکرګاه ښار اوسیدونکو او ځوانانو ته دغه کتاب لورنځي د انسانانو د تاریخي چوپړ، کارنامو، مینې او محبت کیسې راوړي. خو هیله بخښون کې نه ده چې په دې معاصره ښار کې به ډیر خلک چې د ژوند د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو توان هم نه لري پیسې پر کتاب او مطالعه ورکړي. محمد الیاس دی، د ازادي راډیو هلمند.
لستیمی به جی شوی دی د خبرونه په دوهمه برخه کې د ځوان فکرونی پروګرام خبرېږي. خو اوس پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته. د افغانستان او امریکا ولسمشرانو او د سیمې پر امنیتي مسایلو تلیفوني خبرې کړې دي. ارګوای چې ولسمشر غنی او ولسمشر ډونالد ترامپ پرون شپه په خپلو کې خبرې وکړې. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت عمومي قومندانوي په دې هیواد کې د جګړې په ټپه ولاړ حالت د ماتولو لپاره زرګونو نور امریکایي او د نورو هیوادونو سرتیرو ته اړتیا ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار په یو تازه ارزونه کې ویلي چې په افغانستان کې د مځکو د اصلاحاتو پروګرام لاسته راوړنې له خطر سره مخ دي. د جرمنی صدر اعظم او د دې هیواد د شپاړسو ولایتونو والیانو پرون موافقه وکړه چې خپلو هیوادونو ته د رد شویو کډوالو د ستنولو پروسه ګړندۍ کړي. د امریکا د استیناف محکمې د ابتدایي محکمې لخوا د هیواد ته د وو اسلامي هیوادونو د اتباعو پر داخلېدو د ولسمشر ټرمپ لخوا د لګول شوي بندیز مخنیوی تایید کړ. او د روپی ټولنې د بهرني سیاست مسؤلي فدریکا موګیرینی پرون په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو له نوي وزیر سره وکتل. تاسیس مونږ غږله ازادي رادیو او رای. په داسې حال کې چې د روسیې او اوکراین اړیکې کړکېچنې دي او کیف د اوکراین په ختیځ کې مسکو پلو بلتون غوښتونکو سره جنګیږي، سینماوي د داسې یو فلم د خودلو لپاره تیاری نیسي چې د ستالین په دوران کې په شوروي اتحاد کې د قحطۍ د داستان ننداري ته وړاندې کوي. د تیرې پیړۍ هغه قحطۍ چې د اوکراین په ختیځ کې میلیونونه کسان د مرګ تر کومې ورتېر کړل، خو اوکراینی تاریخ پوهان وایي چې ستالین قصدن د هولودومور په نامه د قحطۍ رامنځته کړه چې اوکراینیان ځان ته تابع کړي. هالیوډ اوس تیاری نیسي چې د هولودومور فلم ننداري ته وړاندې کړي. سلطان محمد سرور د ازادي راډیو د خبري څانګې د رپورټ په مټ نور تفصیل وړاندې کوي.
لکه ګڼ نور عشقي فلمونه د تاریخ حاصل په نامه دغه فلم هم د دوه مینانو د بیلتون داستان وړاندې کوي چې د اوکراین په زرغونو باغونو او کروندو کې چې ستونزو سره مخامخ دي اوسیږي. دغه کیسه سره لدې چې په اوکراین کې د هولودومور د قحطۍ په مهال پېښه شوې، خو د انقلاب په پیل کې د ډاکټر ژیواګو داستان ته ورته ښکاري. د تاریخ حاصل فلم کې برتنوي هنرمندانو مکس آیرنز او سمانتا بارکس لومړی رول لوبولی دی او داسې یو موضوع پکې مطرح شوی چې اکثر اوکراینیان یې د ستالین د دوران په مصنوعي قحطۍ کې د اوکراینیانو لاسي عام قتل ګڼي. د فلم اتش پېټ کلن اوکراینی ول اصله کانادایی ډایرکټر جورج مندی لوک وایي چې د فلم کیسه یې د ژیواګو داستان څخه توپیر لري او هغه دا چې د مینې د کیسې قهرمانان پکې لومړی ځای لري او تر شای قحطۍ او بیوزلی ښکاري.
The movie takes on a different dimension now because even though in the film
فلم اوس یو بل تګلاره ځکه غوره کوي چې سره لدې چې موږ پکې د ستالین په حق له خبرې کوو او دای خیو چې دا مصنوعي قحطۍ څنګه پلان کړی و، خو هغه څه چې د کریمیا الحق او د اوکراین ختیځ ته په کتنې سره په واقعیت کې لودونکو ته خودل کیږي، همغه زوړ داستان دی چې بیا ځان تکراروي او کچېره نړۍ احتیاط ونه کړي تاسو پوهیږئ چې نور تیری او خطرونه به هم رامنځته شي.
I think more encroachment and more jeopardy potentially.
The trikh hasil the film kisa pa nula saw nahdir shim kal ke po Ukraine ki pekha shwe. Hagam hal che de qahti de malush mir awj ta rasidali wu.
Ukraine must be taught to bow to our will. Without its vast harvest of grain, Russia cannot exist.
ریچارد باخینسکی هو فرچه د فلم د داستان په لیکلو کې برخه اخیسته وای چې دغه فلم موضوع په 1999 کال کې اوکرين ته د خپل لومړي سفر په ترڅ کې ترلاسه کړ. تر سفر یو کال مخکې د یو اوکرایني کډوال لور سره واده کړی وو او دغه واده ورته لار اواره کړ چې د خپل قومي میراث په حق له معلومات ترلاسه کړي. نه پنځوس کلن هو فرچه پیل کې غوښتل یو مصور او عکاس شي، خو پای کې ساختمانی ناشنا کارونو ته مخه کړه او د میندې لوک په ځینو فلمونو کې هم رول ادا کړی. هوفر په اوکراین کې د نارنجي انقلاب په مهال کیف ته ولاړ او پیښې له نږدې ولیدې او د پخوانۍ قحطۍ د کیسې د ژوندي کولو لپاره یې د تریخ حاصل د فلم د داستان لیکل پیل کړل. سره له دې چې تریخ حاصل فلم تر اوسه بازار ته نه دی راوتلی او تمه ده چې د روانې میاشتې په پای کې به په سینماګانو کې نندارې ته وړاندې شي، خو خلکو له اوسه ورباندې تبصرې پیل کړي دي او دا ځکه چې دغه فلم د هغو 3 میلیونو خلکو داستان ژوندی کوي چې د ستالین د مصنوعي قحطۍ له امله یې ژوند بایللی دی. چارواکي وایي د دغې قحطۍ په هکله تر اوسه کوم بشپړ فلم نه و جوړ شوی. اوس یې په انګلیسي ژبه دغه فلم داستان د نړۍ ګوټ ګوټ ته رسوي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو د خپل کوربر هولان وری سلامونه او نیکه هلی و منی. درنو اوریدونکو تاسو به د چاپریال نوم ډیر اوریدلې وی چاپریال به پیژنې چې موږ چیرته اوسېګو، د هغې ځای خاوره، هوا، اوبه او نور ټول شیان چې زموږ ژوند پورې تړاو لري چاپریال ورته وایي. په نننی ګردی میز کې په دې خبرې کوو چې پاک چاپریال څومره ګټي او ککړ چاپیریال څومره زیانونه لري. آیا موږ تر اوسه د خپل چاپیریال په پاکوالي کې ډیره ونډه اخستی او که په ککړتیا کې یې؟ د چاپیریال پاکوالی یوازې دولت مسؤلیت دی او که ولس هم پکې مسؤول دی؟
سلام د ازادي رادیو ګران اوریدونکو، زه عباد الله نانسه د دې اونۍ د ځوان فکر په خبرونه کې تاسو پوښتنه پړکم. په وروستیو کلونو کې ګڼ شمېر ځوانان د ښه ژوند په لټه کې بهرنیو هیوادونو په ځانګړي توګه اروپایي هیوادونو ته لاړل چې اوس د اخراج له خطر سره مخ دي. د راپورونو پر اساس په تیرو 3 میاشتو کې نږدې 200 افغان کډوال په اجباري ډول له آلمان او بلغارستان څخه ترکیه او افغانستان ته استول شوي دي. جرمنی هیواد تر اوسه په 2 مرحلو کې نږدې 100 تنه افغان کډوال افغانستان ته رالیږلي دي او دغه لړۍ لا هم دوام لري. پر همدې موضوع د بس پهداف موږ سره میلمانه دي بشیر احمد عارف، مدني فعال او ژورنالیست، خوشحال ماشال ځوان فعال او حقوق پوه، محمد عارف هلالي د ځوانانو د موینیت استازی او اجمل جلالزه ژورنالیست او مدني فعال. د یادونه ده چې بشیر احمد عارف او اجمل جلالزه هغه دوه ځوانان دي چې په وروستیو میاشتو کې له اروپایي هیوادونو څخه بیرته افغانستان ته راستنه شوي دي. له تاسو نه ډیره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو ومنله او خپرونې ته حاضر شوئ. لومړۍ پوښتنه به تاسو نه مطرح کړم جناب عارف صاحب. عارف صاحب یو له هغو کسانو څخه دی چې په تیرو کلونو کې له هیواده بهر تللی و خو په وروستیو میاشتو کې بیرته هیواد ته راستون شوی دی. عارف صاحب که په خاصه توګه وایئ چې تاسې له دغه تګه پښیمانه استئ یا که نه؟
که په لنډو ټکو درته ووایم چې دغه ژوند خو دلته هم تیریږي او په خارج کې هم تیریږي، خو هغه ژوند چې هلته تیریږي نو دلته نشته، هغه ژوند او کوم ژوند چې دلته تیریږي هغه هلته نشته. زه خپله شخصا پښیمانه ډېر زیات وم او ډېر زیات یم، ځکه چې هلته ډېرې سختیو سره مونږ مخ شو، ډېرې سختۍ هم ولیدلې. ډېرې سختۍ چې مونږ هېڅ ژوند کې تصور نه کوو چې مونږ د سختۍ وګورو. نو مونږ چې هغه سختۍ ولیدې، مونږ اوس دلته چې راغلو بیرته پښیمانه یم، خو ډېر زیاته کچه باندې، ځکه چې دا پښیماني د مونږ هدف وګرځېد، مونږ مجبور کړو دغې ته چې مونږ بیرته خپل وطن ته راغلو، مونږ پښیمانه شو، ځکه ژوند زموږ ډېر ثقیلو سختو نه مختل چې هلته ژوند وکړو دغه ژوند کې.
مننه عارف صاحب. هلاري صاحب، عارف صاحب یادونه کړه چې له خپل تګ څخه ډېر پښیمانه دی او په همدې موخه بیرته خپل هیواد ته راستون شوی دی. داسې ګڼ شمېر ځوانان لاړل په ډیرو خطرونو سره، ان تر دې چې ډیرویو خپل کورونه خرڅ کړه، خپل مال خرڅ کړه، دوی له هیواده بهر شول، خو بیا هم پښیمانه نه دي. زمونږ ځوانانو ته څه پکار ده په افغانستان کې؟
بیا هم د سلام په وړاندې کولو سره، دا طبیعي دی چې په افغانستان کې ځوانان د ستونزو سره لاس او ګریوان دي. پر دې برابر باندې چې موږ خپل هیواد ته ارزښت قایل سو، نه باید چې خپل هیواد ته ترک ووایو او لاړ سو بهر هیواد وته، ولې که هر څومره موږ هلته خپل ځان لپاره هغه د عزت کور بولو، خو بیا هم د خپل هیواد په څیر هیڅوک، هیڅ اقوام او هیڅ قبیله به موږ ته هغه احترام قایل نه سي لکه خپل هیواد کې یو. دلته راځو دې ته چې بعض ځوانانو خپل کورونه خرڅ کړي او د دې هیواد څخه تللي دي. موږ د دې څه علاج نه لرو چې بیرته به خپل هیواد ته رانسو، خو زما په ان سره چې ځوان باید یو عزم او اراده او ځوان اراده ولري، نه باید چې موږ خپل کور په خرڅولو سره د اروپا ډنګ مانوي ته موږ هلته ځو خپل عزت وینو. که چیرې موږ په ځان باندې باور ولرو او د قوي مورال خوندان وسو، په دې لږ پانګونه چې موږ خپل کورونه خرڅ کړي دلته په هیواد کې پانګونه
پوښتنه تاسو ته مطرح ده جناب مشعل صاحب. ښه نه ده چې ډیری ځوانان چې په ډیرو غذافو مصارفو باندې بهرنیو هیوادونو ته ځي، دغه سرمایه دغه پیسې کولی شي دلته په افغانستان کې ولګوي او کنه؟
زبنګ ځوانانو ته واقعیت باید داسې یو احساس را پیدا شي چې دا هیواد موږ ته اړتیا لري، موږ د دې هیواد هغه اصلي زیرمه یو، باید مونږ د دې هیواد زیرمه ځان وګڼو. که مونږ دلته پاتې شو او دغه څه سرمایه گذاري چې مونږ کوو او بهر ته ځو، او هلته بیا ډیر شاقه کارونه، ډیر داسې کارونه چې دلته مونږ شان سره مناسب نه یي هلته ترسره کوو، او دلته پې شرمېږو، هغه کارونه بیا هلته مونږ بهر کې اروپا کې کوو، دا مونږ لپاره ډیر د اندېښنې وړ دی. دا ځوانان باید بهر ته لاړ نه شي، افغانستان کې باید تم شي، د خپل نظام ملاتړ وکړي. کار څه کار خیر دی، که نن څه وضعیت خراب دی، کېدای شي سبا بل ورځ کال پس راتلونکی د افغانستان خیرازۍ ته لاړ شي، افغانستان به راتلونکی بخي. که دغه ځوانان همدلته تم شي، دلته کار وکړي، همدلته خپل دا سرمایه گذاري وکړي، دا به ډیر ښه نظر دی ته چې بهر ته ځي، اروپا ته ځي.
جلسې سه په پوښتنه تاسو ته مطرح ده، ګڼ شمېر ځوانان لاړل اروپایي هیوادونو کې، اوس مهال له بد وضعیت سره مخ دي. عارف صاحب مخکې یادونه کړه چې دوی پښیمانه دي. تاسو هم هڅه کړې وه چې بهرنیو هیوادونو ته لاړ شئ او هلته د ښه ژوند په لټه کې هلته پاتې شئ، خو بیرته راوګرځېدئ او افغانستان ته راغلئ. علت څه و؟ ولې راوګرځېدئ او اوس مهال چې په افغانستان کې ژوند کوئ، څه ذهنیت لري د نورو ځوانانو په تړاو، د خپل ژوند په تړاو باندې؟
مننه. دا تګ ماته دوه تجربې شوه، هم ترخه هم خوږه. د سو چې موږ چکر لاړو، یو خدای مصرف شو چې د لارې مصرف دی، او یو آشنه سره باغونه چې موږ ته ښکاره کړو قاچاق بارانو، په هغه حساب خپل دندم لاسه ورکړه چې لاړو، کم آی چې روزه میاشتنۍ موږ ته راکړه هغه لاسه لاړو، او اضافه مصرف هم وشو. تقریبا $10,000 په نظر کې نیولی وو چې مصرفېږي، خو چې ورسېږو خپل هدف ته، چې متاسفانه ونه شو او نیم لارې نه بیرته راوګرځېدو. د ترکیې په سرحد کې چې زه خپل تجربه ښیمه، چې هغه ځینه زبر تر وګرځیدم، خپل دوا طلب
یعنی خپل میزان تسلیم کو پولیس ته او راو ګرځیدم دی خواته. نو هغه وخت کې ما ته ترخه تجربه صرف دا و چې پیسې مصرف شو او ډیر خوشاله شوم چې برته خپل هیواد ته زموږ هغه وضعیت چې مال ته ولیدو او دا فکر مې کول چې وس چې دا دومره سختي ده نیمه لاره نو پوره لاره به څومره سختي چې موږ له نیمه لاره کې وو او هغه دوستان چې موږ سره و اکثر هغه وضعیت چې هغو سره ما ولیده چې اکثر سره پیسې نه وې او ډیر خراب وضعیت کې وو نو زه ډیر خوشحاله چې برته هیواد ته راځم. کله چې زه بیرته هیواد ته رالم نو بیکار هم پاتې شوم. ډیر ځای مې سی وی او دغه ولیږل کر چې تجربه هم لرم څلور پنځه کاله خپل دنده دغه بخش کې خو ماته بیرته خپله دنده پیدا نه شوه. نو ډیر دغه شو راته ګرچې زه خوشحاله وم چې خپل هیواد ته رالم او ډیر راته ارش خوږ شو مخکې نه ډیر راته خوږ شو خپل هیواد بل چې هغه وضعیت چې ما بل چیرې ولیدل دلته خپل هیواد راته مخکې نه ډیر خوږ شو او ډیر خوشحاله شوم چې بیرته رالم. خو د افغانستان وضعیت هم چې بیرته ولیدل چې ماته دنده نه پیدا کیږي خپل بخش کې او بیکاری ورځ تر بل زیاتیږي سیاسي حالت هم خرابیږي اقتصادي حالت هم خرابیږي. خو اوس بیرته سی یو انګیزه راته پیدا شوې ده چې که امکان وي قانوني ډول ولې غیر قانوني خو موږ ولیدل کوم حساب چې ډیر سخته ده او 90% امکان نه لري.
آیا دا هیواد تاسو ته اړتیا نه لري؟
هیواد اړتیا لري خو کم حالت چې اوس په افغانستان کې موږ وینو د سیاسي وضعیت چې دی نو دې کې ځوانان ته هیڅ ونډه نشته. اکثر ځوانان چې دا زما خبره به شاید وکړي چې یعنی ونډه نه ورکول کیږي باید واسطه ولري یا ښه پیسې مصرف کړي چې دنده عادي دنده ترلاسه کړي ته باید واسطه ولري. نو دا ځوانان ټول هغه ځوانان چې اکثره یا ډاکټرا ولري ماستري لري او لیسانس په کچه دي دا ټول بیکاره دي. نو دې ته همدغه زمینه دی چې دلته هیڅ کار نشته. نو د اقل د اروپا ته چې ځو کال ته ورسیږو خپل هدف ته نو یو نفر کول شي خپل فامیل سپورټ کړي.
خدای شي مونږ دلته د ځوانانو د موینیت استاز هم لرو. هلالي صاحب اوس جلزی صاحب یادونه وکړه چې به ورته انګیزه پیدا شوي چې هیواد پرېږدي د دغو ځوانانو د پاتې کېدو لپاره د ځوانانو موینیت څه تدابیر لري څه پلانونه لري؟
لکه څنګه تاسو ته معلومه ده چې د ځوانانو موینیت د اطلاعات و فرهنګ اطلاعات کلتور وزارت د څلورو موینیتو څخه یو موینیت دی چې مستقل هم نه دی خو په نه مستقلتوب کې چې بودیجه هم نه ده مستقل. الحمدلله د ځوانانو موینیت تاسو ته معلوم دی چې یو ځوان موین دی مخکې دانه چې زه په دې موینیت کار کوم خو د موینیت په نامه د ځوانانو نوم مې اورېدلی خو فعالیتونه نه وه. خو موږ هغه شی چې په توان کې دی قدرتان تر توان او حد زیات موږ هڅه کوو همیشه په دې هڅه کې چې ځوانان ته څنګه وکولای شي. موږ شش کال دوی میاشتې مخکې موږ د افغانستان د اطلاعات و فرهنګ وزارتونو په هر ولایت کې یو ریاست لري چې د ریاست تر چتر لاندې یو امریت تلتسته د امریتونو ټول امرین موږ هغه غوښتل په کابل کې په جمعه کې او اطلاعات و فرهنګ تالار کې درې ورځې موږ سمینار ورکوي چې د دې سمینار نوم و چې د افغانستان څخه د ځوانانو تخته او لاملې او پایلیت څه ده. نو موږ هڅه کوو په دې برخه کې چې ځوانان ته عامه پوهاوی ورسوي چې آیا به هر هیوادونه موږ ته څه ګټې رسوي. مخکې جناب ښاغلی جلالزی صاحب وویل چې ما لزر ډالر مصرف مخکې ما مول کچيري موږ په دې اعتماد او باور وسو چې خپل هیواد مکور د علاج نه لرو په لزر ډالر تقریبا شپږ لک افغانۍ کې په دې باندې یو ډیر غټه پنګونه کیږي. خو موږ د دې نه خالو لکه بل څه ځان استوله پاره شپږ لک افغانۍ لګ او خوځو بیا موږ ته هله پیدا کیږي. دا یو کلتور ګرځیدلې دا هغه سره شنه زرغونه باغونه چې دوی تر شولسی دا بیا هم دا لکه چې دوی تکراروي. خو ځوان نه پات او د ځوانانو موینیت هغه شی چې موږ پنځه کلنه ستراتیژي او پالیسی لرو چې په دې کې شل وزیران ګډون لري د دې پکتو کې چې په ډیر لږ وخت کې به د خیر سره دا وطندار وطنوال ته دا وړاندې سي چې ځوانان وکولای په دې پالیسی کې موږ څلور بخښو باندې کار کوو چې مشارکت یا سیاسي ګډون دی اشتغال ځای کارمندنه رضاکارانه کار دی او تعلیم او تربیه ده. موږ کابو شرکل څوار لزر ځوانان پانتونو ته خصوصي پانتونو ته تخفیف ماری پکړي. موږ په زرګونو ځوانان هرپی کورسو ته ماری پکړي. موږ د ډریوري او د اموزشي کورسو ته نیولې ځوانان ته سیاسي مشارکت ورکړي چې ځوان مخکې همیشه د ځوانانو هیله دا و چې ځوانان په دولت کې شراکت نه لري. موږ یو سمپل یا روزنیز پارلمان جوړ کړي هدا حکومت اموزشي حکومت څو ورځې مخکې دغه دا هغه هیله دي چې موږ به په تدریجي مرایلو کې ورسو. خو ځوان زما په اند ځوان نه باید چې نا امید وسی ولی دا هیواد مکور دی. موږ بیا هم وایو همیشه مو ویل چې موږ به خپل هڅې تر کلیو باندوم ګړندۍ کو چې وکولای چې خپل ځوانان ته انګیزه ورکو چې په بل هیواد کې عزت نسته او د هر ځوان د هر فرد د هر ځوان تک بهرني هیواد ته موږ یو ډیره غټه خلا او یو ستره ضایب.
حرف سی کپلان ډوټو کې کراوته وای تاسو چې کلر لاړی افغانستان او دا پریکړه مو کړه چې افغانستان خوشکی لاغې مخکې څه کار کوي په افغانستان کې په څه بوخت وي، او د دې لپاره چې تاسو اروپا ته لاړ شئ، اروپایي هیوادونو ته لاړ شئ، څه څه للاسه ورکړه چې څوم پیسې راټولې کړې، پیسې برابرې کړې او په سختو شرایطو کې هغه هیواد ته لاړې؟
زه خپل په افغانستان کې مخکې له تګ نه چې موږ ازړه کوو چې یاره موږ لاړ شو په زموږ خوبونه، چې موږ به ډېر هلته خپل ژوند ته به تغیر ورکړو، په افغانستان کې خپل فامیل ته به تغیر ورکړو. زه دلته خپل خبرنګارم، یو ژورنالیست وم، یو اشان سره خبرنګارم. ما فکر کوم چې زما په دغه معاش باندې، زموږ د فامیل په دغه معاش باندې زموږ یلا سره ورځ موږ گزاره نه کیږي، او موږ ولاړ شو خارج ته. او تصور هم او فکر هم ډېر غټ و چې موږ به هلته په آرامه ژوند وي، او موږ کاروبار ډېر زیات چې موږ خپل فامیل ته ترقي ورکړو، ترقي په لور بوزو. خو هغه ونه شو. موږ کوم فکر چې کوو هغه دفته ونه رسېدلو. هلته چې کله موږ ورسېدو نو هغه ژوند خو ما خو مخکې وویل چې هغه نثقیل ژوند چې په موږ هلته تېر شوی، موږ په ټول ژوند کې په کوچنیتوب کې نه لیدلی. د افغانستان دغه جګړونه څومره جګړونه جګړنی حالت ده، په دغه کې هم داسې سختي لکه چې موږ په خارج کې ولیده. او موږ چې بیرته راستانه شو، یا هلته لاړو بیرته دغه ځای ته افغانستان ته راستانه شو، موږ اتیا فیصد زه خپله مجبور شوم، اتیا فیصد زه خپله ځان تسلیم کړم، اتیا فیصد زما دا فکر و زه باید ځان تسلیم کړم. سختي ډېره وه. ما ویل چې بیرته خپل وطن ته راشم، په کومه لار زه ځان ورسوم خپل وطن ته، او هغه آرامه ژوند بیرته شروع کړم. ډېر شیان موږ له لاسه ورکړه چې اقتصاد و ضعیف هم سو، هغه څه پیسې، هغه څه سرمایه چې موږ درلودله، او پلار ورونو موږ ته جمع کړې وه او پیدا کړې وه، یا مخ خپله پیدا کړې وه موږ سره به په کې، هغه موږ له لاسه ورکړه. هغه مصرف شوه په لاره، په تګ او په راتګ باندې شوه. تاسو فکر کوئ چې ما ځان سره یو څه چې وړي وله دې ځانه چې خپل ځان سره، هغه هم رانه په لار کې نه درکه شول، خلکو خوانه واخیستل شول. یو جوړه کالي چې ما ځان سره بیرته راوړي، چې یو پتلون، یو یخانو چې ما ځان سره وړي، نور هیڅ ما ځان سره لا خوانه نه وړو، ځکه چې ژوند ثقیل موږ پرې نه خلوستلو، دې ته پاتې نه شو چې موږ هلته خپل ژوند جوړ کړو. سختي وه، ځانو خپل تسلیم کړو دولت ته چې یاره موږ بیرته دغه زاین چې ملیونونه ډالر هم راکوي، موږ خپل وطن ته بوزي. دغه زموږ نه دي پکار، خو زموږ آرامه ژوند پکار ده چې موږ دلته ګورو، په یو آرامه فضا کې موږ ژوند وکړو. نو موږ ډېر څه له لاسه ورکړو. د عقل موږ سره انډیوالانو، موږ خپل مرګري را سره و چې هغوی کورونه ګرو کړي وو، کورونه ځمکې خرڅ کړې، موټرې خرڅ کړې وې، هغوی تللي وو خارج ته. خو هغه بیرته چې راغله خالي لاس راغله. هغه ضربه چې دوی ولیده د خپل وظیفې ضربه، خو یو چې ما ته ولیده چې خپل وظیفه هم پرېښودله، پاتې شوران دا ضربه مې یو ولیده. اقتصادي بحران سره مخ شو دا بله. دلته چې کور باندې فامیل باندې سختیانې تېرې شوې، او هغه چې دوی څو هغه ما وی وړه سختیانې چې به دوی تېر شوې، دا درېیمه ضربه وه. او بس تاسو مشکلات ډېر زیات وو، نو موږ مجبور وو چې بېرته خپل وطن ته راشو. موږ خپله دا پرېکړه وکړه، ځان سره دا فکر و چې یاره موږ باید خپل وطن ته لاړ شو او آرامه ژوند شروع کړو، او په دې کې هم خیر وو.
په بهرنیو هیوادونو کې څومره وخت پاتې شو هلته، او هغه وخت چې هلته وایي له څه وضعیت سره مخ وي؟
زه په درې میاشتې او څو شپې وې چې په بهرني هېواد کې پاتې شوم، په اروپا کې. او هغه سن چې ما وکتل هلته داسې یو ژوند ده چې که درته وایم چې دلته په حیوان باندې تیریږي، هم د حیوان ژوند هم د انسان له ژوند نه بهتر وي. یخ، بهراني حالتونه، خوراک کمبوتي چې خوراک غذایي مواد نه پیدا کیږي هلته انسان ته، د پولیسو له خوا نه ګواښ، د خلکو له خوا د قچغبل له خوا نه په لار کې خرڅېدل، وهل، ډبول. داسې ځوانانو چې هغه په لار کې خرڅ کړل چې فامیل ته زموږ وایي پیسې ته وغواړي، پیسې چې هغوی بلکې یو روپۍ انسان نه درلودله. هلته داسې یو ژوند موږ تېرېده چې که زه ورته وایم چې پخپله ما پخپله وکتل، نو هغه ژوند دلته په حیوان نه تېرېږي. ډېر ثقیل، اوبه نشته، د خوړو لپاره څه نه وو میلاویدل. او بس دې ته موږ مجبور شو یاره چې دې ژوند نه انسان د چا لکان وو چې هلته خپله د مرګ سوال کوو چې یاره زه دا ژوند زما نه ده پکار. مولډ شم خو دې سختي نه، څه ډېر سختي وه. نو یو انسان چې خوراک ونه کړي، یو انسان چې بونس نه به څنګه ژوند وي، یو انسان چې کپڑے بدلې نه کړي، یو انسان چې ونه لامبي، یو انسان چې اوبه نه وي، نو به څنګه ژوند وي؟ هغه ژوند چې هلته په میاشتو میاشتو هلکانو په میاشتو میاشتو هغوی ته اوبه نشته، هغه هلته په اوبه باندې سر ومینځي.
مشال صاحب، آیا کلم دا انګیزه په ذهن کې پیدا شوې چې هیواد پرېږدي او بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي؟
لله الحمد، تر څو زه کېدای شي زه به یوازنی ځوان اوسم افغانستان کې چې تر څو دغسې مفکوره ماته نه ده پیدا شوې چې زه خپل وطن پرېږدم. هر څه د امنیت لري که نه لري، که اقتصادي ستونزې دي، که ټولنیز ستونزې دي، که سیاسي ستونزې دي، هر څه چې دی موږ هیواد دی، موږ باید دلته تم شو. او تر څو دغسې مفکوره راته نه ده پیدا شوې چې زه بهر ته لاړ شم، ځکه چې کوم شخصیت زه ټولو ته احترام لرم، دلته موږ او تاسو یو بل باندې یو دغه متقابل احترام خو دلته شتون لري. په خوشنۍ سره باید وایو چې یو تعداد ځوانان چې ما ملګری ول چې بهر ته تللي، اول خو ما هڅه کړې چې د هغوی مخه ونیسم چې تاسو بهر ته مه ځئ، ځکه چې اقتصادي ستونزو سره تاسو مخ کیږئ، رواني ستونزو سره مخ کیږئ. اوس همدا اوس چې زه تاسو سره خبره کوم، د یو ځوان به مخه مې نیوه چې هغه بهر ته لاړ نه شي، خو قاچاقبرو دغه مفکوره واړه ول او هغه حرکت وکړ. اوس ترکیه کې دی، ترکیه کې زندان کې پروت دی. ما سره یو دوه شپې مخکې اړیکه ونیو، وایي زه خو دلته زندان کې مه مال 100 روپۍ دي تر څو مصرف کړي، وایي 5000 ډالره مې تر څو مصرف کړی ده، اما تر څو 5000 ډالره مصرف کړی چې آزاد افغانستان پرېږدي او هلته لاړ شي ترکیه کې ځان بندي کې زنداني کې. نو د ځوانانو نه مې هیله دا ده چې دغه وطن موږ او تاسو ته اړتیا لري، موږ چې دغه ځای نه لاړ شو نو دا وطن چاته پرېږدو؟ د دې وطن اصلي وارثان موږ یو، لکه څرنګه چې هلالي صاحب اشاره وکړه، هغه عظیمه کتله په افغانستان کې همدغه ځوانان دي، او ځوانان چې د افغانستان پریدي او بهر ته ځي، نو دغه ټولنیز سیاسي او اقتصادي دغه وضعیت څوک دغلته تغییرولی شي؟ څوک پکې سمون راوړلی شي؟ دا موږ دنده ده، باید موږ دلته تم شو، د بې عدالتۍ په مقابل کې باید خپل مبارزه وکړو، خپل مدني حرکتونه وکړو، تر څو هغه اهداف چې موږ ورته ټاکلی هغه موخ ته موږ ځان ورسو.
ډېر زیاتمننه. الهلی صاحب، تر ډېره نیوکې پر حکومت دي، ډېری ځوانان کله چې دوی بهرنیو هیوادونو ته مخه کوي دلیل راوړي چې حکومت ورته کار نه دی کړی، حکومت ورته د امنیت زمینه نه ده برابر کړې، حکومت ورته کاري فرصتونه نه دي برابر کړې. ځوان ته څه پکار ده چې د حکومت لپاره یې وکړي؟
داسې خبره ده چې په اوسنی وضعیت کې د افغانستان په اوسنی ایسای کې 2.5% ځوانان تشکیلي، لکه څنګه چې زه یو ځوان یم د ځوانانو مینیت کې کار کوم، واقعیت ډېرې ناخوالې په هیواد کې ستا، موږ باید د دوی سترګې پټې نکړو، خو ځوان باید ازم اراده د لاس ورنکي. موږ باید خپل د هیواد پخوانی بګرام ته وګورو چې موږ په کوم حالات کې په هیواد کې چې 4 لسیزې جنگ تیر سي، آیا د ځوانانو توقعات باید اروپا، امریکا او یا د زموږ گاونډي هیوادو پاکستان او ایران پر کم وی کیا؟ موږ باید څو ګورو، ځوان باید دې ته زیر شي چې موږ په څه حالات کې، آیا موږ د هغه پیلي وضعیت چې دغه څه وتلی، آیا زموږ په هیواد کې د امنیتی ستونزې نشته؟ زموږ په هیواد کې کچيري امنیتی ستونزې نه وای، موږ په هیواد کې به ګډ شمیر فابریکې وای. ځوانان که څنګه موږ د هیواد اکثره ځوانان په د علم په کانه نه دي سنبال، خو کم تی دا چې دی عوام د هیواد څخه ناخواله دي، خو د هیواد نه خالی سر ټکی هغه دی به هر هیواد وت، خو د ځوان لپاره دا ازم اراده نه دی. ولی دا مش باید دی ته دغه کوچ ځوان هیڅ وخت نه دی چې د ځوان د هر پرد افغان چې جی مش په غبن ډیر خپه کیږي د ځوان پیسې. ولی دا د هیواد یو مانوي شتمنی ده، ځوانان نه باید خپل هیواد ترک کړي. موږ وای د سیاسي، فرهنګي، اقتصادي د هر اړخ څخه په هیواد کې دا یو ډیر منفي اغیز کوي د ځوان تک. نه باید چې ځوان خپل عزم اراده د لاس ورکی او بل هیواد ته خوشاله سي. مخکې عرب صاحب کیسه وکړه، وخت چې موږ د انسانیت کرامت پر برابر یو ځوان ته احترام نه کیږي، او کبیا وسی او هغه هم د خپل هیواد پال کني، دی په دې حالات کې ولاړ سي او برته د دوستونو سره مخامخ خپل د هیواد برتر اتګ هله کوي. نو موږ د ځوانانو مهنیت کې موږ همیشه څونې مخ کې موږ د ماجرینو کم تتللی، او موږ ځوانان ته حق کسان چې کډوال سي وغوتم ګل ورې، دا په دې معنی نه چې ګل موار وې، دا معنی چې دا یو مشت ارج، موږ دې ته ارج قایل سو چې تاسو خپل د هیواد تتللی برته هیواد ترالي، نه خالو لکبل تتللی وای برته خپل هیواد ترالي، دا تاسو کور دی همیشه راسي. موږ تاسو ټول د یو کورنۍ حیثیت لرو، ځوان نه باید خپل مولار د لاس ورکې چې زه پستون زولاړم بهر هیواد ته برتراله ماته څوک ته حقارت پستر. په افغانستان کې موږ دې ته هله مې نه چراتلونکې به، بلکې دا وضعیت تر دې شې پیلي وضعیت کې به انکشافي پلانونه ستا راتلونکې به دا اوس راتلونکې کال ته 2000 پروژې تصویب شوی چې 2000 ځوانان په هر پیو بخښو کې بلکې کارونه وسی. موږ دا وست ځوانانو مینیت کې د پانتونو سره قرارداد کړی، د ځوانانو تخبیب پاړه د هر پی کورسو سره مکړی دی، موږ ځوانان تم په حل سیاسي مشارکت باندې پارلمان حکومت د هغه شان چې په تدریجي مرایل کې ځوانان خپل ارمانونه ته ورسی، خو موږ باید خپل هیواد پکه تو سره خواهشات دومره جګ نه وي. ولی موږ د بد نه خالص سره مخامخ یو، باید په دې حل قناعت وکړو.
یعنی هواد لا هم ځوانانو ته اړتیا لري چې دغه هواد باید هواد
ځوانان دی هواد د تملا د دستنی ته د حیثیت لري په دې هواد کې چې دوش په تسل نه ځوانان دي ته پوره چې ځوانان یو ډیر عظیم قتل ده بعد دې قتل ته استفاده وسی په دې مرتاس کې ګورو په هواد کې چې هر ناخواله په هر هواد کې اقتصادي که سیاسي بوران دي که هر بوران دي د ځوانان مېسه مشک په وضعیت ته وسو ګورو کوم مخالف جنا کې کوم مخالفین دي که زموږ ته سي افغانان دي چې جنگي هغه دغه ځوان قوت دي موږ نه باید ځوان په پسپکستر ګورو د هر ځوان تل د هوا څخه یو ستر ځای بول
مننه مشال سپ تاسو ته مطرح کوم بل اخره ځوان ته څه پکار د افغانستان کې
ځوان ته لکه چې ټولو دوستانو اشاره وکړه اراده قائمه اراده پکار دی چې دلته تم شي افغانستان کې او ځان ته اهداف او موخې وټاکي او موخ ته ځان ورسوي البته د مشروع او قانوني لارو نه
زما پیغام ځوانانو ته همدا چاول خو دغه وکي خپل وطن کې خپل ځان سرمایه گذاری وکي او همدلته پاتې شي هغه مشکلات چې موږ په هغه هیواد کې ولیدل نو ځوانانو ته همدا دغه ده وړاندوینه ده چې تاسو دا مشکلات په ځان مګڼئ او په ځان مه ازموئ موږ ازمایلی دی تاسو په ځان مه ازموئ او له دولت نه همدا هیله ده چې کوم شعارونه چې تاسو ورکوئ هغه په عمل کې تطبیق کړي نو ځوانانو ته به دا زمینه مساعد نه وي او انګیزه نه پیدا کړي چې هغه بل هیواد ته لاړ شي او مشکلات په ځان وګڼي او بې ځایه مصرفونه په ځان وکړي چې نتیجه هم نه لري
مننه میلمنو چې نن مو په خبرونه کې ګډون وکړه سره د ازادي رادیو ګران اوریدونکو دا واز مونږ د نننې ونې د ځوان فکر خبرونه چې ما یې بدل هننځي تاسو ته وړاندې کړه تر راتلونکو خبرونه پورې مو په لاس پارم
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو اوري